اور لگون کی وسله هم کارول شوی. او اخری خبر د کرکټ د محل په بنگلاديش کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ پر روان نړیوال یوځنی کرکټ میچ کې بنگلاديش د درې وکټو په تاوان سټ باندې 210 رنونه جوړ کړی دي. او همدارز له دې مخکې بنگلاديش تاسو په لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه.
او سوریدن کو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نور.
نن ایکسپریس رسپان خپل ادریې کې وای د پاکستان او هندستان ترمنځ پر روان تو تریخوال کې الن سات سکمې په نظر ناراضي او پنړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوز د هر قسمه غیر ملکی خطرو سره د مبارزې لپاره پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدله ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوخوی او معاشی پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معاملې کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمی قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی دې حد ته پریک نګدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ له وجې به په دې منطقه کې حالات ډیر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. ادریا اخر کې وایي پکار د چې موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معاملې ټول ګوندی زغونډه راوبوي او هغه پارٹی هم راوغواړي چې په پارلیمان کې نمائندگی نه کوي، ځکه چې دا د ملک د بقا معامله ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې د پاکستان او روس په جنگي مشکونو باندې لیکلي. په دې کې جنگ رسپانو خپلې ادارې کې لیکي د روس او پاکستان د پوزونو ترمنځ د جنگي مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندستان ترمنځ تعلقات خراب شوی. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. ادریا اخري کې وایي باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره خکړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دي چې د نورو ملکونو سره دفاعي معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې ولیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو د په زور ایستلو کار ته دوام ورکړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي که څه هم سږ کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمیر کې کډوال داخل شوي، خو ریاستونو باید د کډوالو د ژوند د بنیادي اړتیاو پوره کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي د افغان طالبانو د کویټي شورا یو سرګند حقیقت دی او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقالې په خبره له شمالي وزیرستان څخه کوزي کورمې او تل ته د راتلو وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نږدې د ځان لپاره یوه آزاد سیمه جوړه کړي. مقالې لیکي بلخوا په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زور د افغان کډوالو له هېواده وستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقالې لیکي دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستي ادارو لکه پارلیمان او وفاقي او صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی او په دې لړ کې په مختلفو موکو په سینټ کې پردې نیوکې شوې دي، خو د دې هواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملي کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو رپورټ کې ویلي سږ کال د 300,000 څخه زیات کډوالو پناه غوښتونکي د میډیټرینین سمندرګي له لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د رجسټرډ شوو 500,000 نه کم دي، خو په 2016 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,45,000 کډوالو په نسبت زیات دي. یونان ته په راتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 65% دي. دغه سی بیا په لوی شمیره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی لاره اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 5% بیا د ګامبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګری ملتونه په خپل رپورت کې لیکي دا حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، د غي د استوګنې، له کورنۍ سره یوځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او دغسې نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه د راتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کلو هرتز.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هغه اوازې چې ګواکې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمې دي. عبدالله عبدالله نن یک شنبه د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې په ارګ کې وویل د افغانستان حکومت د افغانانو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمېر مخالف سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لوی جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه له کابله د نسیم شفق رپورټ اورو.
کاڅه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې لسمه دی راهیسې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرائیه رئیس دا ډول سرګندونې ناسمې او خوب بولی. عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې د حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی. دی وایي دا اوازه چې ګوندې وخت پوره شوی د هیڅ وخت نه دی پوره شوی، دا چې وایي دوی دی ولاړ شي او یو نوی شی دی راشي لومړی خدای خوب دی. کله چې د خلکو رای او اراده موجوده وي د خدای په مرسته د اسباب په حالت کې د خلکو زور د خدای زور دی. دا یو خوب دی چې دوی دا خبرې کوي په کوم مشروعیت او کوم اساس، دا به پر خپل ځای پرېږدو، دا کوم ځای ته نه رسیږي. عبدالله دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وي او کارونه هغه شان چې لازم و نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دی د بیلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې ځینو ملي او سیمه ییزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه یې پیل شوي دي. همداراز د سړک جوړونې او ترانزیت په حقله شوي تړونونه او کارونه، د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لسه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او سیرې وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انوارالحق هدي مشرۍ نوی ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه د ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو، د اساسي قانون د لوی جرګې درابللو او د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په هکله ملي وحدت حکومت په ناغېړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راو بلل شي.
میکانیزم موجود
دی، وایي میکانیزم شته او کومې پلمې چې کیږي دا به هم ځواب عمومي. لا هم وخت شته او په دې ریاضنی کیږي چې باید د لویې جرګې جوړولو ته یو کمیسیون وټاکل شي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول سرګندونو په ځواب کې ویلي چې دوی د لویې جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دی ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی، خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په 2 کلونو کې د لویې جرګې له لارې د اجرائیه ریاست د پوست برخلیک معلوم شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو شمیر افغان کډوالو پرون د جرمنی په همبورګ ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د جرمنی او هم له افغان حکومته وغوښتل چې د دوی په زوره بیرته افغانستان ته د لیږلو لپاره د لاس واخلي. افغان حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې له اروپایي ټولنې سره په یو سند کار کوي چې تر مخه به په اروپایي هیوادونو کې میشت کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. سهیلا حسرت نظیمی جزئیات لري.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنه افغان کډوالو د شنبه په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بیګاش په د ازادې رادیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. زمونږ اعتراض د هغې هوکرلیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکرلیک او د افغان کډوالو لستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیس دوی ته ورکړي په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. د د جرمنی له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیز ډک چلند ونه کړي. زمونږ خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنیدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړلیک او پریکړلیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي موږ یې نه منو او پر ضد یې درېږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنیدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یو ګډ سند کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د اسمبلې په اتمه ویلو چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
دغه سند تر اوسه وروستی شوی نه دی او موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د ډي پي ا خبري اژانس د خبر لمخي دی ویلي دي د هغو کډوالو د بیرته ستنیدو پروسه باید پیاوړی شي چې پناه غوښتنه نه منل کیږي. مرکل د غراز خبريالانو ته ویلي ل دریمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیر د افریقا د شمال هیوادونو او د غراز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او سوریدونکو باختر د باختر ستوري اونیس پروگرام چې په جلال آباد کې زمونږ خبريال او همکار باز محمد عابدی جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننې خبرونه کې به د پښتو د ولسی موسیقۍ په کمرنګۍ یو ریپورت لرو. بیا به د مینی مجلې چلوونکي عزت الله جواب سره د مجلې په اړه د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو کلی ته ولاړ شو او د جوارو له ډاډې به خوند واخلو. نومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی موسیقي چې لپیړی ورایسي په افغانستان کې دوه دوا د 1300 په دوران کې کمرنګي شوی. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې ولسی موسیقي کمرنګي کړي په دغه اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغغولې دي. پا پدی کی شک نشته چې د بشر له ژوند سره سم موسیقي را منسته شوی او هغه موسیقي ته ولسی موسیقي ویل کیږي. د پښتو ولسی موسیقي چې له اوږدو پیړیو څخه سرچینه اخلي په دې وروستیو څو لسیزو کې د بدمنیو له امله کمرنګه شوي او دا ځکه چې اوس کلو او بانډو ته خلک په خپلو ودونو کې سندرغاړي نه وربلي. شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل د ولسی موسیقۍ د کمرنګۍ په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. دی وایي چې په اکثرو کلو کې قومي مشرانو په ودونو او محفلونو کې د موسیقۍ د پروګرامونو په جوړولو ناغې لګولې دي.
پښتو محلي موسیقي رښتیا هم نن سبا په کلو بانډو کې ډېره کمرنګه ده او د دې څو لاملونه دي. یو لامل یې دا دی چې دلته نامنی حاکمه ده په سیمو کې او وسلوال دا اجازه نه ورکوي چې خلک په ودونو ښادیو کې ټنګ ټکور وکړي. دویم لامل یې دا دی چې خلک غواړي چې په هوټلونو کې ودونه وکړي او په دې ودونو کې بیا هغه موسیقي راولي چې هغه بیخي د اورېدو نه په اعصابو باندې ډېر بد تاثیر کوي. یا په خپله ځینې ولسي شوراګانې دي قومي مشران هغوی په ځینو کلو بانډو کې بندیزونه لګولي چا چې په واده کې ټنګ ټکور وکړه هغوی جریمه کېږي 50,000 یو لک افغانۍ دغسې. نو ډېر نور خویدات هم شته. نو رښتیا هم دغه موسیقي کمرنګه شوې ده او که همداسې دا حالت دوام وکړي نو ممکن چې پښتو اصیله موسیقي چې اوس د تنزل سره مخ ته بیخي د منځه لاړه شي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې د پښتو ولسی موسیقۍ ځای اوس غربي موسیقۍ نیولی خو له خلکو غواړي چې د خپل هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د خپلو ارزښتونو ته پام واړوي.
زموږ اوس ولسی موسیقي ورځ په ورځ تتیږي کمرنګه کیږي ځای غربي موسیقي نیسي. موږ د هغه مخالف بنیو ولې لږ تر لږه د خپل موسیقي د احیا او د رواجولو دودولو طرفدار ځکه یو چې په نړۍ کې کوم قومونه پیژندل کیږي هغه د بیلابیلو خواو له مخې پیژندل کیږي. یو خوا هم موسیقي ده چې په هغه په دنیا کې یو قوم په هغه باندې پیژندل کیږي. تاسو اوس وګورئ.
لیکوال او کرکتون کې ولی محمد کندیوال هم وایي چې د نوې ټکنالوژۍ له راتګ سره د پښتو ولسی موسیقي کمرنګې شوې ده.
تر ډېره حده پورې خو په وس وخت کې په دې محلي یا د سیمه ییزې موسیقي کموالی ګمان کوم دغه نوې ټکنالوژۍ پورې تړاو لري. په دې معنا چې د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره تر ډېره حده پورې هغه پخوانی د موسیقۍ چې کومې کیسټې وي کوم هغه ټول ټایپونه وو هغه تر ډېره حده پورې د منځه تللي دي. یو لامل یې شاید همدا هم وي چې د ټکنالوژۍ په راتګ سره د منګه پخوانی محلي موسیقي هماغسې د ټکنالوژۍ سره عیاره یا ډیجیټل نه شوله. هغې او د نوې ټکنالوژۍ تر منځ یو فاصله راغلله. منګه په نوې ټکنالوژۍ کې هغه کمرنګه وینو.
دا چې خلک څنګه کولی شي چې خپلې سوچه ولسی موسیقۍ ته ژوند ورکړي دا پښتنه استاد لال پاچا ازمون دا رنګه ځوابوي.
کوایو چې ناامنی ده د ناامنی د لمنځه وړلو لپاره یا د امن د ثبات او ټینګښت لپاره د غزاړه ارزښتونه راژوندي کول هم د ولس کار دی چې باید راژوندي کړي. او دویمه خبر دا چې موږ غواړو چې زموږ سیمه د رواني ناروغیو نه بچ شي او همدارنګه د نورو ناروغیو نه بچ شي. نو ښه خبر دا چې یو ځل بیا خپلو زړو ارزښتونو ته مخه کړو هغه راژوندي کړو ځکه هغه زموږ د ژوند سره شریکي او تجربو سره شریکي. نو بیرته لږ تر لږه د سړي زړه تسکینه او په هغه باندې بیا ډاډ مومي او ژوند حرکت پیدا کوي.
دی وایي چې د پښتنو په ارزښتونو کې ولسی موسیقي هم یو ارزښت دی. که چیرې د ژوندي پاتې کېدو هڅې ونشي نو د وخت په تیریدو سره به داسې نور ډیر ارزښتونه هم ونشو ساتلی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیرو خپرونو کې به مو له لیکوال او شاعر عزت الله ځواب سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د مینې مجلې له سختو ستونزو سره سره هم اوږده کلونه مزل واهه. دا چې په مینه مجله کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکول کیږي
هر رنگ مضامین شته. د سیاسي مطالبو نه رانیولې ادبي خو ډېره برخه ادبي ده.
ادبی زکه د چشیرونه پکی کیسی پکی ناول پکی چلیږي او تنزونه مرکی اکثر ادیبانو سره استادانو سره مرکی پکی شوی پومینه مجله کی مهم سیاسی ملی مسائل چی هغه مون به راخلو دغه برخه کې موضوع اوس په دې دویم پړاو کې مونږ ډیره توجه دې تم کړی دا ساينس نه مونږ زمونږ ټولنه ډیره رسته پاتې ده نو ځنی ساينسي مزامینم خبرو او همدارنګه د ځوانانو لپاره د لوبو خبرونه سندرغاړو سره مرکی سپورټمنانو سره فلمی لوبغاړو سره نو هنرمندانو سره سیاسي سیرو سره ادبي سیرو سره دې سره مرکی خامخا راځي ځوانانو لپاره د سپورت او هنر ډیر مهم دی نو مونږ کوشش کوو چې خخ ستوري خخ ستاران چې خزلی دلی یا خلک خوخی هغه پسې وګرځو دا غو مرکی خبري
تاسو سو کتابونه د ګودر کتاب لورنزین خبره کړیو چې د مینې تپی وی هغه تپی د مینې ترغلی وی کسنګ
او ابد سه مونږ د مینې لپیل نه په هر غنه کې د خپل لوستونکو نه لنډي غوختي او غوی براله غلی نو مونږ با اوله کې چې دا کار شروع کړلو مونږ به یو موضوع ورکولای وینوان بم ورکو چې پرزند ګودر یا مازیګر یا د چینی یا د منګی پاړه لنډي راولای گئی نو هغه کلمی بچ پکی ادی شوی ا موضوعات پچ پکی وغه لنډی بخل کورا لګلی نو دغه سلسله چې شلو غنو ته ورسیده بیم د دې شلو غنو ټپی په یو ټوک کې چاپ کړی د مینې ټپی به د سلویختو پوری دویم ټوک د دې مینې د ټپو راغی اغه هم چاپ شو د شپیتو پوری د مینې ټپی دریم ټوک د زمازوی سناولا جواب راټول کو اغه هم چاپ شو اوس مونږ په مینا کې هغه سلسله ودرول نه دغه د ټپو لړۍ دوام لري خو البته ای پلک بدل سره مخکې بم د موضوع په اړه خلکو نه لنډۍ غوښتي اوس یې په الف بیجیم راټولو چې الف بیجیم باندې نو اوس چیرته خبره رسېدلې ده راتلونکي ګڼه کې به خلک پښتو ځي چې دا ځواب پې لیکل کېږي په دې توري چې کومې لنډۍ شروع شوي هغه به رالیږي
په دې ټپو کې ستاسو مخې ته داسې ټپې راغلي دي چې په پخوانیو کتابونو کې نوې سب شوي او یا دا چې تاسو نوې اورېدلې
ډېرې نوې پکې وي البته ځینو ولسي شاعرانو نوې جوړولې هم رالېږلې داسې ټپې به مې ځینې به پکې ډېرې ښې وي او ځینې ورکې او پخوانۍ ټپې مونږ به چاڼ کول خخه ټپې به هم ترې چاپولې نو هغه کتابونو کې چې راغلې هغه کې بیا یو چاڼو کا ډېرې ضعیفه یا پرمایشي ټپې چې جوړې کړې وې خلکو بازاري هغه هم ترې وغورځولې اوس تقریبا په دې درې ټوکو کې ٹپی راٹولی شوی دی دونیم دونیم زرا پار ٹوک کے راٹولی دی خو بل ٹوک بے زکا پزن بانی راضی چھ اس دالی پو باپ پو تورو پیل شوی ٹپی چھ من گوڑو دمرا ڈیری ناراضی مخکې به دوه درې مخونه وو اوس یو مخ یا دوه مخی نو مونږ به کوشش کوو هغې ته اوس د لنډیو نوم هم ورکړی دی عنوان هم مخکې وله ورکړی و نه و هرې موضوع له به م عنوان ورکوو دا واره م عنوان ورکړی چې یوه دې بله ورپسې وي نو پخوا به چې سندرغاړو مجلس کوو که نه نو بیا به چې بس کوو یا به دې اخیره ته رسو نو بیا به یو بل له ویل چې یوه دې بله ورپسې وي نو دا یوه دې بله ورپسې وي د لنډۍ اول نیمبیته ده نو دا زمونږ د لنډیو د مینې مجلې د لنډیو
تاسی د تیرو دوو کلونو رئیس د ګودر ترڅنګ مازیګر کتاب پلورنځی هم پرانست او ورسره سمم د دغه مازیګر نه خبرنی زورګان هم پیل کړ تر اوسه مو سو عنوانه کتابونه خبره کړي
او مازیګر کتاب پلورنځی تر اوسه شپږ سلویخ عنوانه کتابونه چاپ کړي دي او درې سلور کتابونه اوس زمونږ د چاپ لاندې دي چې هغه به هم چاپ شي نو ډېر زر به د مازیګر د خپرونو لړۍ 500 ته ورسیږي
او څه فکر کوي چې په دغه خپرنیز ارګان کې یا د مینې په دې مزل کې خلاصتړې نه
نو چې ستړی شم او ډېر ستړی شم د مینې په کار کې دمه کومه بیت سی په بس دا مې په مینه پیل کړی دی او زما یو هدف دی د دینه البته هغه هدف به داسې مبهم یا ګونګ به خو ما سره خوشته دی نو زما یو ارمان دی خپلو خلکو ته د کار او زه خلکو ته په کار نه ستړی کېږم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د جوارو د ډاډې په لور راړوم ننګرهار یو زراعتي ولایت دی او په هر فصل کې پکې د خلکو د ساتیرۍ او تفریح لپاره میوې پخېږي او خلک یې هم په ډیر شوق سره له هر موسم نه خوند اخلي اوس چې د منی د موسم صفې خورې شوي او په پټیو کې جوار پاخه شوي پر کلیوالو ځوانانو سربیره د رخصتیو په ورځو کې د جلال آباد ښار نه ځوانان پر امن کلیو ته ځي او د جوارو ډاډه اچوي. تیره اونۍ د جلال آباد ښار نه یوه ډله فرهنګي ملګري د خیوې ولسوالۍ برکاش کوټ کلي ته تللي وو او هلته یې د جوارو ډاډه اچولې وه. سرحدي ځواک وایي چې ډېر کلونه وروسته یې په ډاډې اچولو سره خپل ماشومتوب مخ ته ودرېدو.
کونړ د سیند په غاړه د کاشکوټ سیمې ته راغلي یو فرهنګي ملګري ټول راټول شوي او ډاډه یې اچولې ده. واقعیت دی چې کلونه پخوا چې موږ ډېر کوچنیانو د ډاډې اچول د بم همیشه کول او چې نن هم دغه دود بیا را تازه ک یو ځل بیا یې موږ هغه د کوچنیوالي وخت ته بوتللو. هغه تیر وختونه چې آرام آرامي او چا په چا غرض نه درلوده نن هم په دغه ځای کې چې موږ ناست یو د سکون او آرامۍ احساس کوو. ملګري سره راټول شوي دي میله یې برابره کړې ده.
عبدالله هوډ وایي چې په ماشومتوب کې به یې د پردیو پټو وږي را ماتول او دا ډبی اچولا. اوس ورته هغه وختونه نه هیریدونکي سانی ښکاری.
دغه ډاډې په شوبوالي کې به شولې به شوبوالي کې به پردیو ودو د خخو د راباتول د پردوش پولو د لرګي را وستل او وګي به په خولو. اوس چې مصروفیتو د زیات شوې دي کارو د زیات شوې دي به مصروف وخت یو ځل بیا مخې په لاس را لږ داسې او ترافیک کلی ته راشو. فطري ښکلا ده کلی دی د کلی ژوند دی او باغ خاطرې چې کلو د پخوا بولرلی هم یو ځل بیا را ژوند دی.
هدایت میړنی وایي چې د ښار له شوره لرې په ډاډې اچولو سره ذهني ستړیا دمه شوې ده.
د ښار د موټرو د ځواک او شور نه ډېر تنګ و. راغلو د خیمې په طرف باندې هلته ډاډه واچوله او بلا خوند یې وکړه. د ټول تیرې میاشتې ستومانی نن په دغه ډاډه باندې ووتله او د کلي اطراف کې همدغه شی نه ډېر خوند کوي چې ډاډه واچوي او د ملګرو دوستانو بنډاري خوند خو ټول نه دی کې لا اضافه چې د خپله خس را ټول کې ورته او بیا اور بلې او بیا پټي ته لاړ شي جوار ګوري او وږي را ماتې او بیا پخې دی نو بل اړخو د دې خوند یې د ټول نه زیات.
یو تنځوان چې په خپل کلي کې د فرهنګي ملګرو کوربتوب کاوه وای چې د همدې ډاډې په خاطر خپل یاران له خاره را بللې دي.
هغه ګل شاهد ما د کوس کونړ خیبې ولسوالۍ د برکش کوټ کلی اوسیدونکي یاران مې د جلال آباد نه راغلي وو. بس زموږ وطن کې همدا د ډاډ وخت دی. بس د ملګري لاله په روژې خواره شولو سره په خپل خوښي وږي مات کړل او د ونو نه هماغه سې په خوښه باندې وچوچ دي کې مات کړل او رالو د کونړ د سیند په غاړه کېناستو. بس ډاډ مو واچولو یو میله غونده کې جوړه کړل. د ملګري دي او ډاډه ده او یاران دي او د سیند غاړه ده او موږ یو سره ناست یو او بس خپل ساتيري د سره تیروي منې په داخله دوه په دې وخت بس په دې مرجه کو کې جوار ډاډه کیږي.
سره لدی چې وسوم په خارونو کې د جوارو د وګو پریته کول او په خول رواج شوی خو ډاډه داس یو ساتيري ده چې هر څوک په کې خپل ونده ګوري نو ځکه یې لخوړلو ډیر خوند اخلي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.